اجازه میخواهم این برنامه در همینجا به پایان میرسه. حالا هم با نوریاس نوری باشه. آقای نوری خوش آمدین.
بله صدر فروغ تاسو استریم شه.
یک تصویر هزار سخن. بهترین
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنوري است نوري هرکلای کوم. وبوري چې د افغانستان حکومت د سولې د هغو هڅو هرکلای کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمیر په افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو لخوا پیل شوي. د افغانستان حکومت وایي د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنې درناوی کوي. دا غوښتنه په وروستیو کې بیا راپورته شوې. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دند غوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو نایلند سوي سفر عراق ته رسېدلی څو له عراقي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممدا ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې موږ بوزو بیا هغه کې مشکلات حتمن پیښیږي. دا د موږ خاصه او دا د موږ په شرط ده.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپای ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو وویل چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسیدو لپاره چې پرې افغان جګړه ختمه سي ژمن پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره سوه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایټالیایي او نارویژي سیالانو سره او هم د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. دغه پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ویلی چې د چین هیواد به د اکتوبر پر 28 او 29 د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دند غوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې اوس مهال د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په دند شهاب الدین او کلاوی ولسوالیو کې په شدت دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي په یاد ولسوالیو کې د ډیرو سیمو د نیولو خبره هم کوي او وایي د لوړپوړو قمندانانو په ګډون لسګونه طالبان په دې عملیاتو کې وژلي او وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په یاد ولسوالیو کې له تیری یوې اونۍ راهیسې عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په بلخ ولایت کې د انتحاري بریدونو یو څلور کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست په ویلامې کې نن راغلي چې د شبکې غوښتل په مزار شریف کې د تاج خصوصي پوهنتون پر مشر جنرال ملک انتحاري برید وکړي. شغل ملک په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي
شبکې تروریستي بوده چې احتمالاً که طالب ها در همکاري با رقیبای داخلي یا سیاسي ما بوده باشه. هنوز قضایا زیر بررسی تحقیق و امنیت ملی هست.
د ملي امنیت ریاست ویلي چې دا شبکه په طالبانو پورې اړونده ده خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشیزه کې د ګډون په هدف نن چهارشنبه د آذربایجان پلازمېنې باکو ته ولاړ. د حمدالله محب له دفتره په یوه خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې نوموړی به د یوه غړي هیواد په توګه د افغانستان په استازیتوب په دې سرمشیزه کې وینا وکړي. اعلامیه زیاتوي تمه ده ښاغلی محب د دې سرمشیزې په څنډو کې د یاد غورځنګ د غړو هیوادونو له یو شمېر استازو سره هم په جلا توګه خبرې وکړي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو نایلند سوي سفر نن عراق ته رسېدلی. دا سفر داسې مهال سوی چې امریکا د سوریې له شمال ختیځ څخه خپل سرتیری د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر نجاح الشمري له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوشیتد خبري اژانس ته ویلي چې هغه امریکایي سرتیری چې له سوریې وزي د څلورو اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. الشمري وویل امریکایي ځواکونه به د عراق د تر ترانزیت وروسته کویت، قطر او یا د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي. تر دې وړاندې د عراق پوځ ویلي و چې د امریکایي سرتیري په عراق کې د تم کېدو اجازه نه لري. د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر 22مه په سعودي عربستان کې وویل چې امریکایي سرتیري به متحده ایالاتو ته ترتلو د مخه په موقتی ډول په عراق کې تم سي. مارکس پر پریاس کې پرون له سی ان ان شبکې سره په مرکې کې ویلي
we are looking maybe keeping some additional forces
د وی موږ پر دې احتمال غوړ کوو چې ځینې اضافي سرتیري هلته یعنی په سوریه کې وساتو څو ډاډه سو چې د اسلامي دولت ډله او نورې ډلې د هغه وخت په منځ کې د تیلو زیرمو ته لاسرسي ونه لري. امریکا شاوخوا 5200 سرتیري په عراق کې لري. دا د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یو برخه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني میاشتې په سر کې پریکړه وکړه چې خپل ټول زر تنه سرتیري به د سوریه له شمال ختیځ وباسي. د روسي ولسمشر ویلي هیواد یې په پام کې لري پراتلونکو 5 کلونو کې افریقا سره سوداګري لشت لږه دوه برابر ډیر کړي. ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د روسي په سوچي شار کې د افریقای مشرانو په غونډه کې دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په پرانستون کې وینا کې افریقای مشرانو ته ویل چې د مسکو او افریقا ترمنځ د سوداګري اوسنۍ سطحه کافي نه ده. د کرملین په خبره ولسمشر پوتین به د دې سرمشیز په څنډو کې لدیار له افریقای مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم ولري. او د بریتانیا پولیسو 9 مړې په یو موټر کې موندلې دي. د بریتانیا پولیسو نن سهار د مرکزی لندن په 20 کیلومتري کې په یو صنعتي سیمه کې بربري موټر کشف کړ. د موټر چلوونکي د شمالي ایرلند یو 25 کلن معرفي سوی دی او د ډلې وژنې په تور په توقيف کې دی. داسې ښکاري چې قربانیان د بلغاریا او کډوال دي. د بلغاریا پولیسو وايي تر اوسه دا نسی تاییدولای چې دا موټر له بلغاریا را روان سوی وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر ټویټر لیکلی چې د پیشه هیڅ کړی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې د خبرو د پیلېدو د مخه باید شخړې کمې او اور بند وشي.
د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اور بند وشي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان په موضوع کې د مهم لوبغاړي د ښکېل مهم لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د بین الافغاني خبرو کوربوي طالبان د غونډې ته وربلل شوی. خو د افغانستان د دولت یو سرچینه وایي چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې څوک ګډون نه کړي. دا موضوع د سیاسي چارو له کارپو سره هم په مرکه کې څیړو.
زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیا د بلې خوانه چین ورسره دا وادونه ټول پندې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په تیره بیا د سفر یو قطعې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري.
د سفر یو قطعه چې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیانې په شهادت رسوري هرې اقل د دغو غامه دي وخوري دغو فامیلو ته خو دې ورته وایي چې مونږ اشتباه کړې ده مونږ دغه ستونزه جوړه ده باد لرې به نه پېښېږي.
پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدلای شي. د افغانستان حکومت د هغې وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 5 اروپایي هیوادونو خبره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. البته د سولې خبرې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ پیل شوې وي په ټپه درېدلې خو بیا هم هڅې روانې دي چې د دوی او دغه راز د بین الافغاني خبرې بېرته له سره پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دې وزارت وایند ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مهم شرط دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. ښاغلي خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې مسئلې ډېر ټینګار کړی دی. دغه راز د راتلونکې جمعې په ورځ به موسکو د یوې د افغانستان د سولې د یوې غونډې کوربه وي، او د راتلونکې دوشنبې او سه شنبې په ورځ به هم پیکینګ د بین الافغاني خبرو کوربه وي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د سی شنبې په ورځ په بروکسل کې د جګړې له ټولو ښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو په هدف د تاوتریخوالي او د ملکیانو د تلفاتو د راکمولو لپاره فوري اقدامات وکړي. د اروپایي ټولنې د خبرپاڼې پر بنسټ په دغه لیدنه کې ویل شوي چې بنسټیزه سوله یوازې د یوې سیاسي هوکړې په نتیجه کې ترلاسه کیدی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجیه انوري د اروپایي ټولنې او امریکا له دې غوښتنې د هرکلی په ترڅ کې وایي د سولې د خبرو لپاره د افغان دولت شرط هم د تاوتریخوالي ختمول او اوربندۍ.
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې که اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې هم موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتما پیښیږي. دا د موږ خاصه او دا د موږ پیشتر.
طالبانو تازه د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې تل ویلي تر کومه چې په افغانستان کې بهرني سرتیري میشت وي اوربند به ونه کړي. د اروپایي ټولنې په خبرپاڼه کې دغه شان ټینګار شوی چې د سولې په برخه کې هر ډول هوکړه باید په افغانستان کې د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، او د افغانانو دې جدي غوښتنې ته چې د 1300 کلونو لسته راوړنې باید خوندي شي هم پام وشي. په خبرپاڼه کې دغه شان له افغان حکومت څخه غوښتل شوی چې طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره یو ټول منلی او ملي پلاوی جوړ کړي. ښاغلي خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بروکسل، پاریس او مسکو ته د خپلو سفرونو تازه لړۍ د دوشنبې په ورځ پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان جګړې نړیوالو اړخونو ته په پام سره وایي د خلیلزاد د دې سفرونو هدف د افغان سولې په اړه د بیلابیلو هیوادونو لیدلورو راټولول دي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وای طالبانو سره د سولې په اړه پریکړه به امریکا د ولسمشري تر ټاکنو وروسته پریکړه وشي.
هدف دا نه ده چې نتیجې نه وي طالبانو سره فیصله شي او قرارداد هم ده، چون امریکایان انتخابات مخکې لري. دغه مذاکرات تر انتخابات ریاست جمهوری امریکا پورې ادامه پیدا کوي، اما کوم نتیجه قاطع نه امضا کیږي نه فیصله کیږي. د امریکا د انتخابات وروسته چې هر څوک رئیس جمهور شو وروسته تصمیم نیول کیږي چې د طالبانو په باره کې د افغانستان په باره کې
د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 3 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې وژل شول طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 9 پړاو خبرې وشوې، او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي وو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د راتلونکې جمعې په ورځ به موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو څو اړخیزې غونډې کوربه وي. دغه راز پیکینګ هم په تیله ده چې د راتلونکې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. طالبانو دفتر په قطر کې منلې ده چې د غونډې ته به یو پلاوی ور واستوي. د غونډې ته د طالبانو د پلاوی مشري به هم د طالبانو مرستیال مشر او د غراز د قطر د دفتر سیاسي مشر مولا عبدالغنی امبرادر کوي. پرون هم د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې بلنه ورکړل شوې، خو دوی په دې غور کوي چې آیا د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی واستوي کنه. اوس د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پیکینګ په غونډه کې به د افغانستان حکومت پلاوی ګډون ونه کړي. په نور طبیعت د سولې په چارو کې د دولت وزارت که څه هم په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي دوی د سولې د راتلو لپاره د هر هیواد له هڅو ملاتړ کوي. امید زهیر ملی تفصیل وړاندې کوي.
چین له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو دا بلنه منلې خو د حکومت دننه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یو نو غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د افغانستان حکومت استازي ګډون نه کوي. بلورته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت پیکینګ کې د سولې په اړه غونډه کې د دولتي استازو د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د سولې په اړه د هر هیواد له هلو ځلو ملاتړ کوي. د دې وزارت وایاند ناجیا انوري
البته تمام
موږ د سولې په برخه کې د ټولو هیوادونو له هڅو ملاتړ کوو او ورته خوښ یو خو زمونږ ټینګار په دې دی چې د سولې ټول بهیر مالکیت دی د افغان حکومت په مالکیت وي.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي دا غونډه بعد راتلونکې اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ وشي دوی به هم پکې برخه واخلي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره لیدلي او په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکې بین الافغاني کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه. خغل شاهین زیاتوي د پیکینګ ناست په مسکو او دوحه کې د تیرو بین الافغاني ناستو لړۍ ده او په کې ټول ګډونوال په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسالې د حل لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کوي. د مسکو او دوحه په ناستو کې هم افغان حکومت رسمن ګډون نه وکړي خو د دوحه په غونډه کې ځینې دولتي چارواکو د سیاسيونو په توګه برخه اخیسته و. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی یو له هغه کسانو دی چې د غونډه کې ګډون کوي. خغلی کرزی ته یو نږدې کس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل تر اوسه حامد کرزی په دې اړه رسمن د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. بلور ته بیا یو شمیر شنونکي وایي د غونډه کې د افغان حکومت رسمي ګډون مهم دی. سیاسي شنونکي لطیف نظری ازادي راډیو ته وویل که حکومت د غونډه کې ګډون ونه کړي یو لوی چانس بل لاسه ورکړي. دی وایي د افغانستان د حکومت د ګډون په دې غونډه کې بدې معنی ده چې یو لوی فرصت له لاسه ورکوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. چین کې د افغان حکومت د سولې په اړه داسې محل غونډه جوړیږي چې تمه ده د پنځشنبه په ورځ د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي په مسکو کې سره د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیا ځلي کیني. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا غونډه د هیوادونو ترمنځ ده او په دوی پورې اړه لري خو دوی له هر هغه ګام ملاتړ کوي چې له مخې په افغانستان کې ثبات ته لار هوار شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې د افغانستان د حکومت هی وی سرچینې چې نی غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د پیکینګ په کېدونکې غونډه کې ګډون ونکړي. یعنی په دې معنی چې پلاوی به دې غونډې ته وانستوي. ټاکل شوی چې پیکینګ د راتلونکي دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د بین الافغاني په نوم دی وی غونډه کوربه وي. د طالبانو د قطر سیاسي دفتر هم ویلي چې یو پلاوی د دې دفتر د مشر مولا عبدالغنی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کوي. تر دې غونډې مخکې به موسکو د یوې بلې ورته د سولې د غونډې کوربه وي. موسکو البته مخکې دوه ځلې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کړی او یو ځل هم لکه څنګه چې په راپور کې مخکې واورېدل دوحه د بین الافغاني خبرو کوربناوه. دوحه هغه ځای دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه ځلې پکې خبرې شوې دي. وبخې اته ځلې یو ځلې په هم په متحده عربي اماراتو کې د دغو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري یوې هوکړې ته رسېدلي وو. خو په 13 سپتمبر میاشت کې د سولې دغه خبرې وروسته له هغې وځنډېدې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي سرتېری ووژل شو او یولس تنه نور هم ټپیان شول. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې پیښې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د سیمې په سفر وتلی. تر اوسه پورې د یو شمیر اروپایي چارواکو د ناتو له غړو او د غراز سره کتلي او په پام کې ده چې نوموړی به د موسکو په کېدونکي غونډه کې هم ګډون وکړي. په همدې موضوع کې تم کېږو د مختلفو لورو لخوا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په دې وروستیو کې ډېرې انتیزې شوې دي. آیا د دغو هڅو سره به بیا د سولې خبرې له سره پیل شي او که چیرې هغه پیلېږي هغه به بین الافغاني خبرې وي د طالبانو او د افغانستان د حکومت او ترمنځ او که د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکینۍ په ټپه درېدلې خبرې به له سره پیلېږي؟ د هغه موضوع ده چې زما همکاري ناجیه صافی د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره په یوه مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ښاغلي خلیلزاد وروسته سفرونه د سولې د په برخه کې څومره ارزوی.
زما پان باندې دا کم فعالیتونه چې بروکسل کې او پاریس کې او د اکتوبر په 15مه نیټه د جمعې په ورځ په ماسکاو کې غونډه کیږي. دا ټول یو نوی فشارونه دي په امریکا کې چې د وی خوانه جمهور رئیس ترامپ غواړي چارچم نظر خپل ساکر د افغانستان نه وباسي، او د بلې خوانه یو شمېر خلک په امریکا کې هم د جنگ نه ستړي شوي دي. نو په دې اړوند ښاغلی خلیزاد چې کله خپل سفر د یک شنبه په ورځ د امریکې نه شروع کړ، راغې بروکسل ته، راغې بروکسل کې د جرمني، فرانسې او د یو شمېر نورو هیوادونو لکه ایټالی د استازو سره ولیده، او ټول ورسره په دې باندې توافق وکړ چې د افغانستان مسله باید د مذاکراتو د لارې حل شي. نو زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیه، د بلې خوانه چین ورسره دا وادونه ټول پندې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه. نو درېمه غونډه چې بیا په چین کې جوړیږي، چې په هغې غونډه کې د افغانستان حکومت هم بلنه ورکړی ده او کېدای شي چې ښاغلی دانش هم دې غونډې ته لاړ شي، یو شمېر نور وتلي قوماندانان د تنظیمونو چې پخوا مسکو ته تللي وو هغوی هم په دې غونډه کې برخه اخلي.
بله، ستاسو په نظر دغه هلې ځلې د سولې د خبرو اترو د بیا ځلې پیل لپاره څومره ګټورې دي؟
زما په اند بل د حل لار نشته دی. تر هغه ځایه پورې چې دا مسایل ګورم او ارزوم، امریکایان درې لارې لري. یوه لاره دا ده لکه سوری غوندې چې ناڅاپي سار افغانان جیک شي او دوی وایي چې موږ افغانستان خوشي کړی دی. دویمه لاره دا ده چې دوی جنگ ته ادامه ورکړي چې ټوله دنیا د ناتو په شمول د جنگ نه ستړي دي. درېمه لاره همدغه د مذاکراتو لار ده. په مجموع کې اکثریت خلک نن په افغانستان کې په سیمه کې او په نړیواله کچه سوله غواړي.
په دغه مرحله کې کومو ټکو ته باید جدي پام وشي تر څو بیا ځلې خبرې بریا ته ورسیږي؟
او دا دقیقه پوښتنه ده. زما په نظر باندې د افغانستان دولت دغه اشخاص، افراد چې د سولې په میکانیزم یا د سولې په پروسې کې شامل دي او قرار داده چې دوی چین ته هم لاړ شي، دا باید واقعا هغه کسان وشي چې زیاتره د تنظیم، د سیمې، د ژبې، د ټیم، د قوم په اساسونه ټاکل شي. دا باید هغه کسان چې دوی د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې دوی ته په اول قدم کې وسی، او په دویم قدم کې دوی سره پوهاوی د سینه چې دوی لاړ شي، دوی هم د خپل د تنظیم د دریزه یا د سیمې د دریزه خبرې وکړي.
د چارو کتونکو حاجی سید داوودو.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې ټکنې او هڅو ته انکتنه کوو. په دې پروګرام کې کولای شئ چې تاسو هم برخه واخلئ، د سولې په ارتباط کې پوښتنه لرئ کولای شئ مطرح کړئ، او د غرس په نظر هم د ازادي رادیو له نورو سره شریک کولای شئ. د سولې له دغو ټکنو هڅو سره سره په افغانستان کې بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې افغان امنیتي چارواکي د هیواد په مختلفو سیمو کې د دغو عملیاتو په جریان کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنو مرګ ژوبلو د اوښتو خبره کوي، خو له بلې خوا په دغو عملیاتو سره د ولسي مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه هم ورکول کېږي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د افغان ځواکونو او سفر یو قطې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري. حبیب الرحمن تاثیر پر رپورټ لري.
دا میدان وردګو ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې پښپنۍ عملیاتو چاپو او هوایی بریدونو کې د لا ملکي تلفاتو مخنیوی وسی. دوی وایي د بهرنیو او افغان ځانګړو ځواکونو په هوایی بریدونو کې ډیری وخت ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ هم د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې اووه تنه وژل سوي وو چې د دغه ځای اوسیدونکي یې ټول ملکیان بولي. د دغه ځای اوسیدونکي ظهور الدین آرمل ازادي راډیو ته وویل دغه اووه تنه د صفر یو قطې په برید وجل سوی دی. ارمل زیاتوي کله چې مولا هغه یوه ورځ وروسته د پنځمې په ورځ دغه پیښې په خلاف په میدان وردګو ولایت کې لاریون وکړ، نو د ملي اردو سرتیرو راباندې ډزې وکړې چې زما په ګډون څو تنه نورې هم ټپیان کړل، خو د میدان وردګو محلي اداره له دغه برید څخه انکار کوي.
د سفر یو قطاع چې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیانې په شهادت رسولي، هرې اقل د دغو غامه دي وخوري، دغو فامیلو ته خو دې ورته وایي چې مونږ یې شفا کړې ده، مونږ دغه ستونزه درلوده، باد له دې به نه پېښېږي. د مونږ هېڅ دروازه نه ده راپاتې. ولایت مقام وایي د ما صلاحیت نه ده، ثنا ته ورشي د ما صلاحیت نه ده، مونږ هم نه م لاره ورکه. که چېرې دا د هر چا صلاحیت نه وي، نو بیا د حکومتولي څه معنا؟
بل لور ته بیا دغه ولایت چارواکي وایي په بیا بیا د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار کړی دی. دا ولایت ویان محیب الله شریفزي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، که زه هم چې دغه عملیاتونه له مرکز کابل څخه پر لاره اچول کیږي، خو بیا هم محلي ادارې د ملکي خلکو د وژنو د مخنیوي ټینګار کړی دی. شریف زای زیاتوي کله چې هم له مرکز کابل څخه لوړ پوړی هیئت ولایت ته راځي، نو والي ورسره د ملکي تلفاتو د مخنیوي خبره شریکوي او ټینګار کوي چې د ملکي خلکو وژنې ته دې خاص پاملرنه وسي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت میدان وردګو ولایت په ډیری سیمو کې د شپنیو عملیاتو چاپو هوایی بریدونو او ماینونو له امله د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د ملکي کسانو د تلفاتو خبرونه ورکول کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
ترکیه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو د پراخولو اړتیا نشته. د ترکیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې نوي عملیات ځکه نه پیلوي چې واشنګټن انقرې ته ویلي چې کورد ملیشي د سوریې له شمالي سرحدي سیمو څخه وتلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر په یوه ناڅاپي سفر نن عراق ته تللی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کورد جنګیالیو ته یې بیا نوی ضرب العجل ټاکلی چې ټول دې له سیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی یو نیم سل ساعته اوربند به له سه شنبې پیل سي چې پر مهال به یې باید کورد ځواکونه د ترکیې او سوریې سره له حایلې سیمې ووځي. د اوربند په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له پنځو کلونو راهیسې کوردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سخت دریځې ډلې څخه نیولې وې او په دې جګړه کې زرګونو کوردان ووژل سول. امریکا تمه لري چې ترکیه او کورد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري د امریکا د سنا د بهرنیو چارو کمیټې ته پرون د سه شنبې په ورځ وکړه. ده وویل که کوردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته ونه اړ ایستل سي، موږ پر دوی تکیه کولای سو چې د داعش پر ضد به جنګیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړه چې ترکیې او روسیې ځواکونو په سوریه کې پر حایله سیمه کې ګزمې پیل کړي دي. یوه کورد چارواکي تایید کړه چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیې عملیات غندلی دي او وړاندیز یې کړی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي. په داسې حال کې چې امریکا د عراق له لارې د سوریې له شمال لویدیځ څخه خپل ځواکونه باسي، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یوه اعلان کړي سفر بغداد ته تللی دی. نن له اسپر سره تر لیدو وروسته د عراق صدر اعظم نجاح الشماری اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له سوریې عراق ته وځي او د څلور اونیو دننه به خپل هیواد ته ستانه سي. شماری وویل چې امریکایي ځواکونه به له عراقه د کویت یا قطر پر لور ځي او بیا وروسته د امریکا پر لور. اسپر په داسې حال کې عراق ته تللی چې د دې هیواد پوځ مخکې ویلي و چې امریکایي ځواکونه اجازه نه لري په عراق کې پاتې سي. اسپر د اکتوبر په 22مه نیټه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکا ته تر ستنېدو مخکې به د دې هیواد ځواکونه په عراق کې په موقتي توګه پاتې سي. امریکا په عراق کې شاوخوا 15,200 ځواکونه لري چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف برخه دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت پریکړه وکړه چې د سوریې له شمال لویدیځ څخه به خپل 10,000 سرتیري باسي، خو دفاع وزارت وویل چې واشنگټن غواړي یو شمېر ځواکونه هلته پرېږدي چې ډاډ ترلاسه کړي داعش جګړه ماران په سیمه کې د تیلو له زیرمو ګټه ونه کړي.
ازادي رادیو او ری په هم دې سره د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې دی. ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې خو فریبا ظاهر سټډیو تر غله د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه بو اوروي.
د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. دغه وزارت وایاندي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانستان د حکومت غوښتنه او پیشرط دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړه خدمېدای سي ژمن پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای د بغلان دندو غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړه. د دې وزارت مرستیال وایند فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې اوس مهال د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په دندې شهاب الدین او کلګي ولسوالیو کې په شدت دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي په یادو ولسوالیو کې د ډیرو سیمو د نیولو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشریزه کې د ګډون په هدف نن چهارشنبه د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ. د حمدالله محیب له دفتره په یوه خبري سوي اعلامیه کې راغلي چې نوموړی به د یو غړي هیواد په توګه د افغانستان په استازیتوب په دې سرمشریزه کې وینا وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یوه ایلند سوي سفر نن عراق ته رسېدلی څو له عراقي چارواکو سره خبرې وکړې. دا سفر داس مال سوي چې امریکا د سوریې له شمال ختیځ څخه خپل سرتیري د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغه امریکایي سرتیري چې له سوریې وځي د څلور اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. او د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په پام کې لري په راتلونکو 15 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لږ تر لږه دوه برابره ډیره کړي.
له فریبا ظاهر نه مننه او وسم نه جسافه سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن له ازبکستان سره لوبيږي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن له ازبکستان سره لوبيږي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول شفیع شاداب ازادي رادیو ته وویل چې د غلوبې د فوتسال نړیوال جام مقدماتي سیالیو په چوکاټ کې د آسیا ملت جام سیالیو ته لارموندنې په هدف تر سره کیږي. د خغلی سعادت په خبره د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په دې ډله کې له ازبکستان سربیره نیپال او تاجکستان سره هم لوبي لري. د افغانستان ټیم په ای گروپ کې لوبيږي. د دې لوبو په پای کې له هر ټیم څخه دوه لوبغاړي د آسیا فوتسال اتلولۍ لوبه ته ورپیژندل کیږي چې ټاکل شوی په 2020 میلادي کال کې په ترکمنستان کې ترسره شي. د افغانستان د لامبو وهلو ملي فدراسیون د نورو فدراسیونونو په استازیتوب د اطلس لامبو وهلو ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ. دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه تړون د لامبو وهلو فرهنګ دودولو په هدف ترسره شوی. د نوموړي په وینا د دې تفاهم لیک په اساس لوبغاړو ته سلویختر 500 سلنې تخفیف ورکول کیږي. او ټاکل شوی چې د عربي متحده اماراتو لس اوریز سوداګریز کرکټ لیگ د روان میلادي کال نومبر میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې پیل شي.
دا د 2019 میلادي کال د دی لیک دریم پړاو دی چې ترسره کیږي. دا سیالۍ په 2019 میلادي کال کې د لسورونو په ډول تاسیس شوې چې د کرکټ نړیوالې شورا هم په رسمیت پیژني او اجازه یې ورکړې ده. ټی ټن لیک د لیګونو په منځ کې یو بېساری کرکټ لیګ دی چې د لسو اورونو په شکل ترسره کیږي. دی لیک کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه تکړه لوبغاړي اخیستل کیږي.
ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو هم دا شپه مو یو خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له خپل دندې استعفا کړې ده. د کابل استډیو امید ظهیر مل را سره ده. ظهیر مل صاحب د خپل استعفا څه ډول اعلان کړی ده؟
بلی نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې له ډیرې مودې راهیسې په همدغه چوکۍ باندې د سرپرست په توګه باندې دنده مخته وړه، بلاخره پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه باندې خپل استعفا اعلان کړی ده. هغه په خپل استعفا کې جمهور رئیس په اړه باندې یو شمېر مسایل لیکلي دي. یادونه یې کړې چې په تیرو 15 کلونو کې ولسمشر د یو شمېر ورته ادارو په جوړښت کې، البته یو شمېر ورته ادارې رامنځته کړې چې صلاحیتونه او کارونه یې سره ورته و، چې هغه د ډول برخه ته د ستونی نظام هاي د نظامونو د بیلابیلو نظامونو